السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي رادیو میلما او روح تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته. د جرمنی دفاع وزیر د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه خپلو څرګندونو څخه بخنه وغواړي. ترامپ په دې ورستیو کې وویل چې د ناتو متحدینو افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لری ساتل. د اروپایي هیوادونو نورو سیاستوالو او پخوانیو پوځیانو هم د ترامپ په دغو څرګندونو سختې نیوکې کړې دي. تیره اونۍ فاکس بزنس نیټ ورک سره مرکه کې ترامپ وویل چې امریکا هیڅکله ناتو ته اړتیا نه لرله او تورې ولګاو چې ناتو ځواکونه افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لری ساتل. دغه خبرې د ناتو د متحدینو د ژور خپګان سبب شوې. د جرمني زرګونو سربازانو د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې د ناتو په لیکو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وژل شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس وویل چې د امریکا دفاع وزیر پیت هاګس سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي او له ولسمشر ترامپ څخه یې وغوښتل چې بخنه وغواړي. د پیستوریوس له دغو خبرو مخکې د برتانیا د صدر اعظم کیر ماستر کیر ستارمر په شمول نورو اروپایي سیاستوالو هم د ترامپ د څرګندونو په اړه ورته خبرې کړې دي. د استرالیا، ایتالیا، ډنمارک او پولند صدر اعظمانو او د ناتو د نورو غړو او متحدو هیوادونو چارواکو هم د افغانستان په جګړه کې د دوی د ونډې په اړه د ترامپ پر څرګندونو سخت انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوم لیکنه د پخوا پرتله کمه شوې. یونیسف د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیونو نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوم لیکنه هم کمښت راوستی دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکي په خطر کې اچولی شي. پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومه شوي دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تیریدو سره طالبانو لا هم دغه بندیز لری کړی نه دی. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې ده. هغه ته دا جایزه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان پلازمینه دوشنبه کې د دې شورا په 46مه عمومي غونډه کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري یې ښاغلی رحیمی کوي. او په امریکا کې وروستیو سختو واورو او د سړې هوا له امله تر 300 زیات خلک وژل شوي دي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د ښویېدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک ښاروال زوران ممدانی په حواله رپورټ ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوال سم لوسته شراغلات وایم، او هله لرم چې دلوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړئ. ګرانو زکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه. چې د یو سلو سلور پنځوسمې صفې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیا او د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه، د هغوی ځانګړتیا موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپل فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمیرل کیږي، چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کیږي. نو د پدې کې یو هم په دې ګروپ کې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهور، چې د هغه د بیریلیم عنصر د خپل یو مشهور کاني ډبوري دی، یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګه مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سترانشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپل د ځمکني عنصرونو یا الکلی په نوم سره هم یادېږي. دوی کولای شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات شي کړي، جوړ کړي او لاسته راوړي، او په ځمکه کې په کافي اندازه چې شي کیږي موندل کیږي. دا د دوهم ګروپ هغه اصلي یا هم د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه وو. د دې ګروپ د فلزات عمومي خواص تر ازګرانو ته کوونکو دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ تاسو بیلیم ویل، د دې ګروپ عناصر چې په خپل ورستي مدار کې په الکترونی جوړش کې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کې دي دوه الکترون لري، او د دې الکترونی جوړش د هغه مساوي ده په ان اس 2 سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګونه لري، سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپل خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کیږي. بل دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د شیدو او د ویل کېدو درجه چې شیده زیاته او لوړ ده، او کثافت هم د هغه سره تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چشته زیات ده. او په دې ترتیب ګران زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده، اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتیږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوي چې شي کیږي زیاتیږي، خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی د خاصیتونو چې شکیږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بل مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو ویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د شیدو درجه یا د غلیان درجه، د ویل کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاتیویټي خاصیت د دوی ده. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بل ځانګړتیا ګران زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کې وموندل شي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وو د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهور کاني ډبرې پیژنو چې یو هم د هغه څخه د بریل په نوم سره یادېږي، چې لاندې دا مالیکولي فورمول ده چې تاسو وینئ. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي، چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو وینئ. او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره وینئ. دا هغه مشهور کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عناصرو څخه یو هم موږ تاسو کلسیم پیژنو، چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کیږي او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. تاسو ګرانو زده کوونکو، کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري. موږ تاسو ویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره شودل کیږي. او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې له مخې د دروي څخه تر 4% پورې دوی چې لري شتون لري یا موجودیت لري. او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بنه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو د او په همدې ترتیب د تباشیرو او د مرمر و دولومایت د پامدې ترتیب مهم مرکبات یو هم د جسپو سیام په نوم سره یادیږي او په فولرایدونو کښې هم دې ترتیب د نورو عنصرونه کیدای سي چې دوه کلسیم یو ځای وموندل سي البته په خالص ډول رضو ګرانو زده کوونکو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو که چیرې موږ تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو که چیرې موږ تاسو کلسیم اکساید ته یا هم دغه ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجې سانتي ګرید تودوخې د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکړو دی کیدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدرو اکساید په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه سوې ده او په همدې ترتیب سره دومره کالوري انرژي څه سوې ده پر اساس باندې تولید سوې ده او بل که چیرې ګران زده کوونکو کلسیم هایدرو اکساید چې خپله د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمېرل کېږي دا هم یو مرکب ده که چیرې وګورو د دې چونې څخه موږ او تاسو د سمنټو په جوړولو کښې زیات استفاده کوو او دا مرکب چې د خپله د چونې د ډبرو ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي په د هغه د تودوخه په ورکولو په نتیجه کښې کلسیم هایدرو اکساید ترې لاسته راځي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل کوي په نتیجه کښې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي دا لاسته راځي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیت په نوم سره یادیږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده دا مرکب ده چې همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې هغه بیا کیدای سي چې موږ او تاسو په دې ترتیب سره وښي چې کلسیم سلفیټ د اوبو سره یو ځای که چیرې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي د تودوخه په ورکولو سره موږ او تاسو اوبه او په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي ګران زده کوونکو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات وو چې موږ او تاسو ولوسته او بل ګرانو زده کوونکو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدرو اکساید چې ده دا کیدای سي چې د دې زیاتو ځایونو کښې د دې استفاده وسي یو هم کولای سو چې د سختو اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو او په همدې ترتیب د بلچنګ پوډر د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پوډر په توګه ورڅخه استفاده کولای سو د همدې چونې د بورې څخه کیدای سو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه په غازاتو او الکولو کښې استفاده ورڅخه وسي د سمنټو په جوړولو کښې د شیشې په تولیدولو کښې د شګو او داسې نورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د ضد او نه تېرېونکي آیک په ډول سره کیدای چې په مختلفو ځایونو کښې څه شي وکړو د دې څخه استفاده وکړو چې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه وه راځو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل عنصر ده چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په دوام ګروپ کښې دا دوراني جدول کرار لري المونیم چې د په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کښې په زیاته پیمانه سره شتون لري او موندل کېږي او کیدای سي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني ډبرو کښې او هم د هغوی غلظت چې شي ده ډېر لږ ده چې دا د درېیم ګروپ د په درېیم ګروپ کښې دویم عنصر دی چې خپله ټاکلې فزیکي ځانګړتیاوې لري او غیر فلزي ځانګړتیاوې یې ډېر لږ په کښې لیدل کېږي او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنې قوي الکلیو په مقابل کښې یو امفوتریکي خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپله ځانه څخه شي کوي د خپله ځانه شي او کیدای سي د دې عمله چې امفوتریکي خاصیت لري د شبه فلزات سره هم یوه ګډه اړیکه جوړه کړي نو همدې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د په کشر کښې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 0.5% شتون لري او په همدې ځای کښې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکي خاصیت په دې معادله کښې لرو چې المونیم د سوډیم هایدرو اکساید سره یو ځای په دې ځای کښې او در دې ترڅنګ دوه مالیکول او به هم لرو چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اوکساید چې د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیل کوي ازادي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو باندې ترتیب سره راځو ګران زده کوونکو موږ تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتو کلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ تاسو وینو تاسو ګران زده کوونکو د المونیم عنصر لاس راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاس راوړو ګران زده کوونکو د المونیم د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوه طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاس راوړو چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه د چلمړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسیت چې د بایر دروش پر 65 باندې لکانی د بور څخه کولای سو چې جلا کړو داسې چې د لاس راغلي بوکسیت ته کچیر موږ تاسو او یا د پینګو څخه او یا هم او یا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای سي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلي را او یک اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کی را بل اخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه ورسته بل اخره موږ تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم تر لاس راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې تشکیږي ازادي او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې به موږ تاسو کولای شو چې دا د لمړی طریقې یا هم مخکې لدې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنی طریقې پر اساس دا چې د اویا فیصد لګښت د دوی د زیاتې نسبت لمړی طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید باندې تبدیلیږي چې بل اخر المونیم کلوراید څخه لاس راغلی المونیم کلوراید بیا ویل کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بل اخر مرتش په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلاسي چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه و بل ګران زده کوونکو راځو د المونیم حلجل لرونکو مرکبات و یو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاست راځي المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاست راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچري دوه اټوم المونیم د درې اټوم کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب مشته په لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په دې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاست راوړو او په نتیجه کې درې اټوم کاربن مونو اکساید شکرو په لاس راوړل سي دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدل او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچیر د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو ته دایمیرونه په لاس راکړي یا دایمیر ترې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو ویني المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم اید یو ډیر قطبي مرکبات دي نو لدې کبل دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکول لونه په بنا ولیدل سي او صوبات هم ډیر زیات لري کچیر موږ تاسو ګورو د المونیم کلوراید هغه ترتیب سره د دوی هغه د هالوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سوپ هم د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکه په کې سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې شي کیږي جوړیږي انو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخې کې څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي دوهم سوال المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري او هیموګلوبین چې دریم سوال یا ورستی سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو ہیل لارام چی ٹول بجو روغ او صحت مند بیستی. گرانو زکون کو تاسو ٹول تا یو زلی بیا ددول سم ٹول گی کیمیا مضمون سوال سم لوست شرق لست وی او ہیل لارام چی دلوست رستنی شیبو پرمی ملتیا وکڑی. گرانو زده کون کوز موش اوستا سو ننانی ورزی درسی موضوع ده کیتونونا چی ده یو سلو نپینزو سمی سپای سخه فایل تر یو سلو دروش پیتمی سفی پوری با دوام ولی. گرانو زده کون کو موش اوستا سو کچه هم پتیل وستو نکشی اوزوی مرکبات او ده هاگوی فیزیکی و کیمیاوی خواست چی یو هم خپلا ده الدی هایدون و کیتونونا و چی الدی هایدون موش اوستا سو پتیل وست کشی ول وستل چی ده اوزوی مرکبات ده جمله سخش میرل که دل پام ده ترتیب سر ده فیزیکی و کیمیاوی خواست. نن ورځ موږ او تاسو روزو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپل کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویل چې کیتونونه چې دي خپل د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوی وي. یوه شوی وي هم تړل شوی عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپل هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي عبارت ده کیتونونو څخه دي. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو موږ او تاسو د کیتونونه دي. چې موږ او تاسو ویله ګرانو زده کوونکو سرازو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي. یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړي پاتیشنې کلمې اخلو نوم اخلو او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره. یعنی د لومړی د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو او بیا په پایل کې یا په اخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو په معمولي ډول سره نوم ایښودنه په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون. یعنی په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي یا د میتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دعا مثال کې ګران زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني الکایل پاتیشنې او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوی ده. لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل کیتون. یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوی ده. یو هم مینس کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو میښودنه خپله د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي نښته اوسي باید وټاکل شي. بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل شي کوم چې د کاربینول ګروپ پکښې وجود ولري او کوچنی نمبر وهنه چې شکړو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي او بیا وروسته کولی شو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر او هم دې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکړو ایواز کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپانیون دی. پروپانیون لومړی اوزنزین انتخاب شو بیا شماره ګزاري وشوله بیا په همدې ترتیب سره د هغه کاربون نوم واخیستل شو چې هغه ته معاویزه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاویزه نه ده نفس شوې. نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربون باندې پروپانیون. یا هم په دوام مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول شوی دی. په دویم کښې پینتالین همداسې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټوله د ایپاک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. ازو ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه و پیژندل، د کیتونونو نوم شوډن او سترزو د لوس په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکی خواص باندې ژغیر. کله موږ او تاسو وای چې خپل هغه کوچنی مولي کتل لرونکي کیتونونه چې خپل هغوی په مایع حالت کې دي، کچيري د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات خپل کیتونونه دي، د هغوی د کاربونونو شمیر د یو له ساویه هم له دې شمیر یا د دې څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري، هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي. خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپل په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کېدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي، یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو پزره پور بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري، کېدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي ووسی، خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکې پر اساس باندې کېدای شي ډیر ټینګ او مستحکم ووسی. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، د هغوی مولي کتل لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکی یا درجه چې ده لوړه ده، او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوس بیا د هغوی د ایشېدو ټکی چې شوي ټیټه وي. نو ګران زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله. ګران زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري. نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی. نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجایي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې واخلي برخه واخلي. نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکې شتون نه لري. نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي، نو د هغوی هغه کاربوني زنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي، یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو، چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سرپو په شتون کې تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي، یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي، چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجا سوله. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی، د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي، وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول چش کیږي ترې لاسته راځي. که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې، بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي، چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې ده هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې ده د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې، او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربینول د ګروپ د کاربون په اټوم باندې نښتې ده. نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتون او هایدریتي حالت چې ده خپله یو تعادل کښې شتون لري، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په هو. البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کښې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربون د یو اټوم سره په اړیکه کښې اوسي، هغه ډول الکولونه چې شتې راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي. البته کیتونونه چې دي موږ او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو، داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي او صورت کې چې ټیټ وي، نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بړاسونو په حالت کې ترې چشکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمی الکول د هایدروجن سیانایډ سره تعامل کوي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بالاخره په آخر کې موږ او تاسو د کیتونونو د بړاسونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکر پلاس راوړل. تازو ګرانو زده کوونکو، اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي. د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فرمول C3H5O ده. په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي. خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده، ډیر تیز بوی لرونکی ده، او هر البته یو الوتونکې ماده هم ده، او په 45 درجه د سانتیګرید کې په شیدو راځي، په اوبو الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حال سي. البته د عضوي موادو لپاره یو شمه لال ده، کولای شي چې عضوي مواد په خپل ځان کې حل کړي. هم دې ترتیب سره د ورنسو رنگونو، د نوکانو د رنگونو، البته پلاستیکونو او د غوړي د رنگونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکي ماده په توګه بلل کی. البته اسیتون چې د ګرانو د کوونکو د هغو ګړو په تشو متیازو کې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځوریږي، یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغۍ درلودونکي. نو د دې ګړو د غتش متیازو چې دی خپل د اسیتون بوی درلودونکي دي، او اسیتون چې د خپل او په اوبرنګ لمبه سره سوزي، او په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې چشتي اکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب وو. د ترتیب سره ګرانځ کوونکو، اوس راځو د اسیتون لاستراوړنه وای چې خپل اسیتون سره ډول لاستراځي. البته ګرانځ کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې اسیتون لاستراوړل په دوی طریقو سره، چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعي د تقدیر له محصولات څخه چې 0.5% اسیتون دی خپل کېدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي. خو دوام بیا کولای شو چې موږ او تاسو د دقه د سکا په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل سي، یا هم د تودوخ پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسره. یعنی دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کیږي، د چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته چې په لاسره کوي وچ اسیتون په لاسره کوي. دې ته کولای شو په نور میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون چې شي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې موږ او تاسو د لیلانې دسکا په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله، چې دا غس خورو ته د تودوخه ورکول سم موږ او تاسو وینو چې دلته دا وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس درځونی برخې ته راورسیدلو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوه دي. چې لومړی سوال ده، د اسیتون دوهم نوم عبارت ده لچ شلو الف میتایل کیتون، ب اسیتون، جیم فارمالدیهاید، دال هیڅ یو. دوهم سوال، اسیتون په الکول او بو په هر نسبت حلیږي. په خانه خالي ځای کې الف اوبه، ب عضوي، جیم ایتر، دال الدیهایدونه. اسیتون کېدای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلا سي. څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو، یو پکې انتخاب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
پیل ساسي لکارونو کوو، تاسو څنګه هر پانتون نه فارغه شوی یاست؟ یو اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي، د دې کار په اړه مورته وایست، کار مو څنګه مخ ته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوندۍ اوسېږي اسل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډیر په تیزی سره روان دی. منګه یو څو هفته مخکې زمونږ څومره غوونه سبټډیو دا غشمیرو 1980 ساعتونو کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه 3013 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې سپتوي تاسو ته ډول پښتو جملې یا کلمې سپتوي؟
په دې کامن وایس کې چې د منګه همدغه روزانه چې کومه سیم مونږ خبرې کوو، او یعنی زمونږ عادي پښتو چې دغه په سپتوو، مونږ سره دا جملې چې دي وړې جملې دي هغه سپتوو. بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا همونږ هلته د سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا مونږ د واورئ برخه ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي، یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوږونه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غوږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او په پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې، اے آی بیا ساسي غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو والي دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخښونه چې دي لکه ګوګل دی دې دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بدا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خو بیا دا ده چې مونږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو مونږ کار کوو، او د مالي لحاظ هم ښه دی، یعنی یو اندازه هغه کوچني ضروریات دي مونږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې مونږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ پې فعال کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي، د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او ما مخکې دا ونه کړې چې تاسو ننګر هر پانتون فارغ یاست د دې په اړه لږ ته ډیر وایي د زده کړو په اړه مو خوانځي په اړه پانتون په اړه
بلې زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم پنګرار کې ویل دي زخپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم او پانتون می هم د ننګرار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه
طالبان چې لاندو راغلي هغه نه مخکې مو کار کوه که په کور ناسته وي
نه طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه زما خپل سالور کال چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپل د یوسیټ پروژه وا او همدارنګ دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې
د زراعت په برخه کې د سی کومه برخه ډیره جالبه ده یعنی که زراعت په انځیت چا نه ویلای د نباتات یو دنیا د بیل په کې د سی یو جالبه برخه وي چې نور خلک ورنه خبر نه دي
زراعت برخه کې ام دغه تیر ورځ چې وزه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم ما ته ویل چې التنور دې انجن مراغلې وي نو ماته ورته د څه نه فارغه یې پسې چې د زده کړې کړې دي او ما ورته چې د زراعت نه فارغه یم نو هغه ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله ویلې چې یعنی په زراعت کې بس سي خو همدغه بوټي دي کوي به یا نور به پکې د څه خاص نه ما ویل نه په زراعت کې چې دې مونږ یوازې بوټي نه کړو بلکې په زراعت کې مونږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي د غنمو په برخه کې چې دا پکې کار کیږي هارټیکلچر چې دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کیږي اګری بزنس ته چې زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکی کار کیږي او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیه په برخه کې پکې کار کیږي نو مختلف برخې لري زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کارل دي یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي موږ هم کله چې انسان راشي یو هاو د زراعت په برخه کې زده کړې او کې بیا هغه وخت پېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی کرینیز هیواد دی د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی نو زراعت
دقیقا نتکې یعنی امدا پښتنه ما کوله مو بخي امدا پښتنه ما کوله چې موږ همیشه وای افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی دا اول او دویم صنف نظم پیاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد دی خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي افغانستان کې اوبه کمې شوې دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي او د افغانستان شرق ته که وګورو هم د لغمان کونړ نورستان ننګرهار خپل سیلابونه فکر راځي کورونه ورانه وي د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هغه ته بيخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي کې هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدل شي
بلې مونږ چې د زمونږ هواز زیاتره برخه چې دی وس یعنی د اقلیمي شرایطو لوجه چې دی د اوبو د کمښت سره ډیر مخامخ دي نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې د مختلف سیستمونه لري موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي نو هو زمونږ هیواد دی به د سیډیر پرمختللې زراعتي سیستم نه لري هغه انانوي سیستمونه دي نو زمونږ کارنه په ما غانا نوي شکل باندې پاتې ده یعنی پر مخ باندې نه دتللې نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي ان شاء الله باندې کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت پرمختګ لپاره ورکی کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي
انشاءالله، چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړې شي نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترېنه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمی شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه نمغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېر هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې هېڅ نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې د چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو، نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما زخم شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړې دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډېر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وې دی په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی وناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاتره کورنو یعنی خپلې لوڼې چې دي دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د ناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه و فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ شر چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه م ونه کړي هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس و تعلیم کې هغې سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره وي هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده وي ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کړي چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلۍ غواړي چې هغه خپله د کور انګور کړي. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې دا فعلا د پاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي، بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی، اشپزي ده، باقي د صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه، ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
په خاولې شم. خې موږ به تا باندې یو بل مستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پخ ته دا دا دغه اتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکې په دې اړه هم راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شله غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلې وه د پانتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم، نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بیرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څور تا وای څومره باید له مندي او سي څومره باید د خپل هله لپاره کار وکړي.
زما په نظر باندې یعنی شل کلمه مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډیره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پریښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربیره پر دې چې تاسې په کور کې د وی مور د وی مېرمنې دنده مخته وړې، د پښتو د بډاین لپاره هم ډیر زحمت باسي کار کوي، خدای مو لره او بده هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلی خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوند دې وسیله تاسو هم ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړه، ډیره دې ته مننه، ښه وخت ولرئ.
مجلس تاب د پمادی د دې پزم سمج لس تاب د پمادی د دې پزم سمج لس تاب د پمادی هم ساقیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم زکه سر لکه مجنون پر